په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه زمونږ د روانو خپرونو په آخري ګړۍ کې هرکلی ویم. په خپرونه کې به د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ په اړه راپورونه او تبصرې ته وړاندې کوو. خوړم به د سیمې نړۍ د چارو نه ځان خبرو. د دې وخت خبرونه اورو. خبرونه بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نور شریف د 1200 ساعتونو لپاره لجیل نن خوشی شو. د خبرونو حقونو لپاره کارکونکي به نړیوال ادارې د پاکستان پر پوسټ تور لګولې چې د بیان ازادۍ ته خندونه جوړ کړی دي. افغان ولسمشر وای په نګرار کې د پرونی ځانمرګې بریدو وروسته پر ترهګرو حمله زیاتې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زومی محمد صفدر په ضمانت لجیله خوشی شوې دي. دوی د نواز شریف میرمن کلثوم نواز په جنازه کې د ګډون لپاره 1200 ساعتونو له خوشی شول چې د ستمبر په 18 د ورپېکې ناروغۍ له امله د لندن په یو روغتون کې مړه شوه. د نواز شریف د خوشی کولو درخواست د غورور او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف ورکړ. نوموړي غوښتنه کړې وه چې نواز شریف دې لږ تر لږه د 15 ورځو لپاره خوشی کړل شي. نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې 10، مریم نواز ته 2 او کیپټن محمد صفدر ته 1 کال قید سزا شوې ده. دوی دغه تور نه ردی. نن په در ادم خیل کې د سکرو په کان کې د ګیس شاودنې له امله نه کان کیندونکي وژل شوي او 2 زخمیان دي. در ادم خیلو سب ډیویژن تحصیل محرر هارون شاه مشال ریډیو ته نن د ستمبر په 12 وویل پیښه په اخوروال کې د حاجی فردوس په کان کې شوې ده. ټول قربانیان د شانګلی سیمې سره تعلق لري. دغه په وینا د پیښې په اړه تحقیقات روان دي او ځینې کسان یې نیولي دي. د هارون شاه په خبره د دې کسانو مړي نن شانګلې ته وسول شول او د هر یو کس کورنۍ ته 5,00,000 روپۍ ورکړل شوې. د خبرلانو خوندي ساتن لپاره کارکونکي نړیوال ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په یو تازه بیان کې ویلي چې د پاکستان پوز په خپل ملکي له مختلفو لارو په پټه خو په اغیزمن ډول د صحافت په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. سی پی جی د ستمبر په 12 په خبره کړي رپورت کې زیاته کړه چې پوز د خبرلانو د زورونو هغوی ځان غلي کولو ته په مجبورولو په ځینو وختونو کې دا غوی په وړاندې تشدد هڅونې لارې دوی له خپل کاره منې کړي دي. دا رپورت په بیلابیلو خبرلانو سره دا کال د شو مرکو په بنیاد جوړ شوی دی. سی پی جی په خپل رپورت کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د 22 خبرلانو په وژنه کې یا پوز یا جاسوسي داری او یا هم د پوز سره تړلې سختدریزه سیاسي ډلې په مشکوک ډول لاس لري. د دې ادارې په خبره په دې جرم کې ککړو کسان ته سزا نه ورکول کېدل غټه مسله ده. تر اوسه پورې د پاکستان پوز د دې رپورت په غبرګون کې څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ستمبر په 12 په کابل کې په یو غونډه کې د ننګرهار هغه پرونی ځانمرګې برید وغنده چې 18 کسان پکې ووژل شول. نوموړي وویل چې دښمن د افغان ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري نو ځکه په پولیسي وګړو حمله کوي.
دا یو غیر انساني عمل، دا یو غیر افغاني عمل. بل چاره نسته. تعرضي حالت شروع شوی او په دې څو ورځو کې زموږ واکونه لوی لاسراونی درلودلی او لا به هم تعرضی حالت چټکس. اما وظیفه داده چې جواب ورکړو او موږ جواب به ټینګ او محکم.
د ننګرهار ولایت د والی وان اتولا خوګنی نن مشال ریډیو ته ویل چې په مندرې ولسوالۍ کې پروند شنوارو په وی مظاهره ځانمرګ برید کې 15 کسان ټپیان هم دي. تر اوسه کمی وسوال ډلې د دې برید مواري نه ده منلې. د خبر پختونخوا هیلت کیر کمیشن مشر عبدالناصر وای په خبر پختونخوا کې د قبلي سیمو شاملېدلو سره د دې کمیشن واک اختیار زیات شوی او اوس بعد دوی په دغو سیمو کې هم پر روغتیایي خدمتونو نظر وي. عبدالناصر د ستمبر په 12 مشال لیډي ته ویل دوی په خبر پختونخوا کې ځینې ځایونو کې ګڼ جالي کلینیکونه او لیبارټرۍ تړلې دي او که ضرورت و نو همداسې به په لرې پرتو سیمو کې هم کوي. د کمیشن ویلی وو چې په خیبر پختونخوا کې خوشا 15,000 جالي ډاکټران او کلینیکونه شته دي چې په خلاف یې کاروایی کړې ده. په 13 اپریل میاشت کې د پاکستان چیف جسټس په دغه جالي ډاکټران او کلینیکونو خوشنی ښودلې وه او د کمیشن ته ویلي وو چې خپل کارونه په سمه طریقه وکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هغه دوه کسان یې پیژندلی دي چې برتانیا پی په خپله خاوره کې د روس د یو پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د نوموړي د لور د وژنې د ناکامې حملې تور پر کړی دی. پوتین د ستمبر په 12 په یوه غونډه کې دا وکړه چې دغه کسان ملکی وګړي دي او دا چې هیڅ جنایت یې نه دی کړی نو هیله لري چې په خپله مخې ته راشي او د ځان سپیناوی وکړي. د برتانیا حکومت د دغو دوو کسانو د نیولو هڅې کوي. برتانوي چارواکي وایي یو الیگزندر پیتروف او بل روسلان بشیروف نومیږي چې د روس پوځي استخباراتو غړي دي، خو زیاته کړې ده چې کېدای شي دا د دوی خپل نومونه نه وي. پر دوی تور لګول شوی چې په سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا یې د حرکي اعصابو د فلجولو حمله کړې وه، خو هغوی تر درملنې وروسته روغ شول. برطانوي چارواکو دا هم ویلي چې په دې حمله کې امر کوونکي د روس لوړپوړي چارواکي دي، خو روس دا تور نه رد کړی دي. ایران د عراق په بصره کې خپل نوی قونسلګری لاغه وروسته بیا پرانستی چې مظاهره چیانو یې پخوانی هغه 4 ورځې وړاندې وسوځوله. په عراق کې د ایران سفیر اراد مرشدی پرون وویل د نوی قونسلګری پرانستی د دې لپاره کړی چې د ده په وینا نه غواړي د بصرې خلک له خدمتونو محروم شي. یاد دی وی چې په بصره کې خلکو د حکومت خلاف د درغلیو او بنیادی سهولتونو پر نشوالي غوسه خودلې وه او حکومتي ودانیو ته ور اچول وو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 143 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 143 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 143 روپۍ او 40 پیسې او په 143 روپۍ او 40 پیسې. یو یورو په 143 روپۍ او 50 پیسې او په 140 روپۍ او 10 پیسې. یو درهم په 40 روپۍ او 40 پیسې اخیستل کیږي او په 40 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 3 روپۍ او په 3 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 6 شپېته پیسې او په 1 روپۍ 8 شپېته پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 3.46 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 3.46 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 40 بنو کې 40 او 20 او په کوټه کې 10 او 40 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد او پروانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د راپورونه هم اوریدئ شئ. د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل میرمنې کلثوم نواز په جنازه کې د ګډون لپاره په ضمانت خوشی کړی دی. د درادمخیلو اخلوال سیمه کې د کویلې په کان کې د چودنې له کبله 9 مزدوران وژل شوي دي. چارواکي وایي د کویلې د کان منیجرې نیولې دي. د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو په اړه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د لوی کچ غونډه شوې ده.
اوس صرف په دعوو باندې کار نه کیږي، اوس د هغې د عملي کېدو وخت راغلی دی چې قبایلي عوامو چې کومې د اویو کلو محرومۍ دي هغوی به د سرکای طرف ته کم از کم هغوی روان شي.
او د خیبر پختونخوا په ډر اسماعیل خان کې د پختون ژغورنې غورځنګ لخوا د ټولنیزو رسنیو د فعال حیات پیغال د خوشی کولو لپاره احتجاجي مظاهره شوه.
د حیات پیغال د مولانا روید الله او د سلیم جاب د ولایت افریدی د هندوی د رهایی د پورا او د راو انور د پانسی د پورا میزا احتجاج وکم.
د سیمه ورنه هم راپور نو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سروس. روزم ګډومبه موضوع ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل میرمنې کلثوم نواز د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره په ضمانت خوشی شوې دي. د نواز شریف ترڅنګ د غلور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر هم خوشی شوي او ریوند ته رسیدلې دي. په دغه اړه نور حال احمد شاه اعظمي څخه اورو.
د پاکستان د کورنی چار وزارت ته د نواز شریف د خوشی کولو درخواست پرون د هغه ورور او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ورکړی وو. نوموړي غوښتنه کړې وه چې نواز شریف ته لږ تر لږه د 5 ورځو لپاره خوشی کړي. دا له هغه وروسته ده چې نواز شریف میرمن کلثوم نواز پرون له اوږدې ناروغۍ وروسته د لندن په یوه روغتون کې مړه سوه. د هغې مړی به د جمعې په ورځ پاکستان ته راوړل سي او د رایوند په جاتي عمره کې به له جنازې وروسته خاور ته وسپارل سي. کله چې د اسلامآباد احتساب عدالت د روان 2013 کال د جولای پر شپږمه نیټه په لندن کې د اپارتمانونو اخیستو د یوې قضیې پر سر نواز شریف ته د 10 کلونو، مریم نواز ته د 10 کلونو او د هغې خاوند محمد صفدر ته د 1 کال قید سزا واوروله، نو نواز شریف او لور یې د کلثوم نواز د درملنې په لړ کې په لندن کې ول. نواز شریف او مریم نواز د جولای پر 13مه لاهور ته ورسېدل او ځان یې پولیس ته وسپاره. له هغوی وړاندې د نواز شریف زوم محمد صفدر د جولای پر 8مه نیټه ځان پولیسو ته سپارلی وو. دوی درې واړه د هغه وخت راهیسې د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندیان کړل سول. نواز شریف او د هغه د کورنۍ غړي پر ځان لګېدلي تورونه بې بنیاده او د هر څه سازش ګڼي.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف میرمن کلثوم نواز پرون د لندن په یو روغتون کې په حق رسیدلې ده. هغه د تیر یو کال راهیسې په کینسر ناروغۍ اخته وه. د پاکستان د وزیر اعظم په ګډون د فوز مشر او ګڼو سیاستوالانو د هغې پر مړینې خفګان څرګند کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ دون غړي وایي چې بیگم کلثوم نواز د جمهوریت د ودې لپاره د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد ولاړه وه. نور حال په دې راپور کې.
بیگم کلثوم نواز کال 1915 کې په لاهور کې پیدا شوی و. اعلی تعلیم یې د پنجاب پوهنتون نه ترلاسه کړی و. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره یې کال 1921 کې واده کړی و. کال 1999 کې خاوند وزیر اعظم د چوکۍ نه لری کولو او د اټک په جیل کې بندي کولو پس اغلی نواز د خپل خاوند لپاره تحریک هم چلولی و. بیگم کلثوم نواز سری سره د پاکستان لومړنۍ میرمن پاتې شوی او د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په دور کې د کال 1999 نه تر کال 2002 پورې د خپل ګوند مشر هم پاتې شوی و. د پاکستان مسلم لیگ نون غړي مایسه حمید وایي په سیاست کې بیگم کلثوم نواز د خصو لپاره یو مثال و. دا وایي چې د پوځي امیر پرویز مشرف پر ضد بیگم کلثوم نواز ولاړه وه. د دې په وینا هغې په خپل ژوند کې دوه جنګونه ډېر شدت سره کړي وو. یو جنګ د پرویز مشرف پر ضد وو چې پکې هغه کامیاب شوی وه او خپل خاوند یې هغه ځای ته ورسولو چېرته چې مشرف کوس کړی وو. خو دویم جنګ چې کوم د سرطان وو او د بې هوشۍ وو د هغې پر ضد یې هم وکړو، خو له بده مرغه د هغې وخت پوره شوی وو او موږ د افسوس کولی شو چې زموږ پارټۍ ته نقصان په نقصان روان دی. اروا خادا کلثوم نواز کال 2018 کې په سیمنی انتخاباتو کې د کامیابیدو پس د قومي اسمبلی غړی هم منتخب شوی و. د نوموړي دوه زامن او دوه لوڼه دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د کوټ ضلع چارواکي وایي چې په دردم خېلو اخلوال کې نن سهار او د کویلی پکان کې د ګیس جمع کېدو په نتیجه کې 14 شوې ده چې 9 مزدوران وژل دي او نور یو شمېر ټپیان کړي دي. چارواکي زیاتوي د پیښې پلټنې پیل کړي دي او چې د کم کان مالک مزدوران لپاره احتیاطي تدابیر نه عملي کوي د هغې پر ضد به کاروایی کوي. د دې په وینا دا پیښه د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. نور حال په دغه راپور کې و.
د کوهارت ضلع د دره دمخیلو سب ډیویژن تحصیل محرر هارون شاه مشال ریډیو ته ویلي چې په خوروال قوم کې د کویلی په یو کان کې د ګیس جمع کېدو له امله 14 شوي چې په نتیجه کې یې 9 مزدوران وژل شوي او دوه پکې ژوبل دي چې د ژوبلو حالت د خطرې نه بهر دی. دوی وایي د دغو مزدورانو تعلق د شانګلې ضلع سره دی. دوی ویل چې د کویلی په کوم کان کې 14 شوي د هغې د کمپنۍ منیجر نیولای او اسسټنٹ کمشنر کو هارت د دغه پیښې تحقیقات پیل کړی دی.
نو موږ چې دلته ناشو سفر سکیورټی مې ورکړی دا اوس مې هغه پکې گرفتاری وکړه. کوم منیجر دا مې ته دا گرفتار مې کړو سبا میټینګ کل شوی دی ولا دی ودا مېدران دي کنه.
د کو هارت انتظامی چارواکي وایي چې د کومو قانونو مالکان احتیاطي تدابیر نه خپلوي د غوی پر ضد به کاروایی کوي. د در ادمخیلو د خوروال د کویلی د قانونو کمیټې چیرمن نور محمد وایي چې کله په یو کان کې شفټ بدلیږي نو دا د منیجر او مزدورانو ذمہ ذمہواری وی چې غوی ته ورکړل شوی او آلات په مدد سره دا معلومه کړي چې په دې کې خو کوم ګیس نه دی جمع شوی، نو هغې نه پس به بیا ورننوځي او که کوم ګیس په کې جمع شوی وي نو باید مزدوران دې نه ورننوځي. دره دمخیلو اخوروال د کویلی د قانونو کمیټه غړي وای چې هلته یوازې په اخوروال قوم کې دوی سره اواتیا کمپنۍ کار کوي او په ټول کوهاټ ضلع کې بیا خواوشا 2500 کویلی کمپنۍ دي چې په سلګونه مزدوران پکې کار کوي. دوی وای فاټا ډیولپمنټ اتارټي د ماینینګ څانګې څه موده مخکې هلته ځنې قانونو منیجرانو مزدورانو ته تربیت ورکړی و خو څه مستقل بندوبست یې نشته، نو باید د تربیت مستقل بندوبست پرې وکړی شي او انتظامی چارواکي دي دا احتیاطي تدابیر عملی کړي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د پخوانیو قبایلي سیمو د انضمام او پرمختګ کارونو کې دي د قبایلو پریکړو او مشورو ته ارزښت ورکړل شي او دغلته دې پر ترجیحي بنیادونو باندې د بلدیاتي نظام د راوستو لپاره ګامونه پورته کړل شي. نوموړي دا خبرې د فاټا انضمام او پرمختګ په اړه د لوړې کچې په یو غونډه کې کړې دي. په دغه اړه نور حال اسلام آباد زموږ همکار را.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتر خپور شوی بیان کې ویل شوی چې د نهې په مازیګر د پخوانی قبایلي سیمو د پرمختګ د بلدیاتي نظام او په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو په چارو د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د علاقه چغونډه وشوه چې پکې د خزانه د وفاقي وزیر اسد عمر، د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم او د خیبر پښتونخوا د گورنر شاه فرمان نه علاوه نورو اعلی چارواکو هم ګډون وکړو. په دې موقع عمران خان وویل چې د قبایلو د رسمونو او رواجونو مطابق تین نوې نظام عمل کړی شي او په دې عمل کې دی لدوی سره مشورې وکړي شي او دوی دې په فیصلو کې ورګټ کړي. نوموړي هدایت جاری کړی چې د دې خبرې د خیال وساتل شي چې د انتظامی چارو تر سره کولو لړکی باید چې څوک هم بیروزګار نشي او چې دارنګ په اسکولونو، کالجونو او یونیورسټو کې د دې کوټه هم متاثر نشي. د قبایلي چارو تجزیه کار او خبریال شمس مومن د حکومت د دې هلو ځلو په اړه مشال ریډیو ته وی.
نوی حکومت دی عمران خان صاحب هلو زه دغه موږ ډېر مثبت او ډېر خپه دی وجه باندې ګورو. حکومت کې راغلي دي په صوبایي سطح باندې هم او په مرکزي سطح باندې هم، نه هغوی په خپله په دې باندې پوه دي چې موږ سره د ناکامۍ گنجایش نشته دی، اوس صرف په دعوو باندې کار نه کېږي، اوس د هغې د عملي کېدو وخت راغلی دی چې قبایلي عوامو چې کومې د اویو کلو محرومۍ دي هغوی به د سرکای طرف ته کم از کم هغوی روان شي او د حکومت دغه فیصلو ته موږ ډېر مثبت ګورو.
له مشال ریډیو سره خبرو کې په پېښور کې د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر وویل تېر حکومت د فاټا اصلاحات منظوری ورکړي او تیر د پاکستان صدر دغه اصلاحات لاسلیک کړي، نو که موجوده حکومت دغه عمل مخ په وړاندې بوتلل غواړي نو باید چې اعلان شوی 100 ارب روپۍ ورته ورکړي چې دا عمل روان پاتې شي. نوموړي زیاته کړه
ماحول جوړول دي او ماحول یو پر امن ماحول وکی چې پاټا خلک د کوم پخوانی پاټا وا او د خیبر پښتونخوا قبایلی اضلاع دي د هغوی دا خلک دا وګڼي چې او دا سیمه زموږ د اوسېدو جوګا دي او مونږ پکې پر امن یو، مونږ پکې محفوظ یو، مونږ پکې خوندي یو، نو هله به ورته کارونه وکړای شي.
بل پلو په یاد غونډه کې وزیر اعظم عمران خان دا هم وویل چې پخوانی قبایلی سیمو کې د ترقیاتي منصوبو لپاره د ټاکل شوي فنډ نه به ورته زیات وسایل ورکوي او په NFC ایوارډ کې به د فاټا د ترقیاتي پیکیج ترلاسه کولو لپاره وفاقي حکومت پوره پوره کردار ادا کوي. یاد دی د اگست په 19 نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړی وینا کې ویلی وو چې دوی کوشش کوي چې پخوانی فاټا زر تر زره خیبر پختونخوا کې زم شي او په فاټا کې پرمختګ کارونه شروع شي. دوی به ډېر زر هلته بلدیاتي انتخابات کوي چې د هغې په ذریعه ترقیاتي کارونه شروع کړي. دغه رنګ یې له دې وروسته د دې مقصد لپاره یو ټاسک فورس کمیټي هم اعلان کړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پختون ژغورنې غورځنګ لخوا احتجاجي مظاهره وشوه. دا مظاهره د غورځنګ د مشر منظور پښتین پر وینا وشوه چې د ټولنیزو رسنیو د فعال حیات پرېغال او د غورځنګ د نور غړو د خلاصون غوښتنه کوله. په دغه اړه نور حال سیلاب محسود راکړي.
دغه مظاهر چانو د لارون په وخت په دارنګ شعارونه ورکول. احتجاجی مظاہرے اولیارون پر تمامش دا غورزنگ دے کور کمیٹیو نمائندہ مولانا طاہر مسعود مشال ریڈیو تھا پداغا بریک سے پدارن گوزا گدا
احتجاج دے حیات فیغال دے مولانا روید اللہ اور دے حلیم جعفر دے ولایت افریدی دے رہائی دے پورا اور دے راو انور دو دے پانسے دے پورا مجدا احتجاج وکم دا چکن حکومت ریاست سای دے دے دمی شرح پالیسی بدلا کریے دو کچیر دائی ایغیت آزودی ملا دے دائی شی اور کچیر دے حیات رسول سکشا دے انشاءاللہ تعالی ملتو پر پیرا پاکستان شے دے بلاکاول در نکاوی چھے تم روڈین ابلا کی تردار پر ابلا کی چھے چھو پرے راو انور پانسے تا خطلائی لوی او حیات پریغال او دانور دے پیچی ملگری خوشوی نوی
د غورزنګ یو بل ملګری علاءالدین وویل
حیات پیغال د شپې د خپل کور نه اوچت شوی و نامعلومو خلکو وړی و او تر څو ورځې نه پاسه په ده باندې اف آی آر درج شو او هغې نه بعد دای خډیاله جیل ته یوړو. لکه څنګه چې حیات پیغال ته د هغه قسم نور پنجابیان چې کوم سوشل ایکټیویسټ دي هغه هم نیول کېږي او هغه ډېر زر را خلاص بل کورونا ته لاړ شي او دا کوم سلوک چې د پښتنو سره شروع ده هغه صرف دا قسم ده چې یو بے ګناه کس هغې نه بی بی اے کېږي او نه را خلاصېدلی شي.
دا د یادوي چې حیات پرېغل د اووم میاشتې په اولنۍ هفته کښې ځینې مخ پټ شو وسله والو د ډېره اسماعیل خان د کور نه وتښتاوه. د وروسته یې پته ولګېده چې هغه د اډیاله جیل ته رسولی شوی دی چې کوم دا وخت هلته د حوالتي په حیثیت زندانی ورزش پہ تیروی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی.
د خیبر پختونخوا د روغتیا اداره یا هیلث کیر کمیشن وایي چې ان کې د بدلون نه وروسته په لومړي ځل یادې ادارې په ملکنډ ډیویژن کې کار پیل کړی دی او ډېر زر به په نورو سیمو کې هم یاد کمیشن خپل کار شروع کړي. هیلث کیر کمیشن وایي چې له 2018 کال راهیسې تر اوسه یې په خیبر پختونخوا کې 2400 جعلي کلینیکونه او لیبارټران تړلي دي. تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
د خیبر پختونخوا د هیلت کیر یا روغتیا پالنې کمیشن اډیشنل ډایرکټر عبدالناصر وایي چې دوی د جالی ډاکټرانو، لیبارټرو او حکیمانو پر ضد روزانه کاروایانې کوي. د نوموړي په وینا په قبایلي سیمو کې وړاندې د یاد ډول هیڅ ادارې فعالیت نه درلود، خو د انضمام وروستو وس د کمیشن واک یادو سیمو ته غځېدلی دی.
د پاټا زم کېدو د کیتی سره نو دې سره مونږ ته اکسس ملو شو د ملکانډ او د پاټا تم نو انشاءالله مونږ خو پاټا کې خو مونږ آفس اسټابلش کو سواد کې اوسېدو کې هلته مونږ کار شروع شو د خیر سره نن هلته او بل دا دی چې کوم پاټا ریجنز دي چې کوم دا زموږ ایجنسیانې دي نو دلته هم ډېر زر انشاءالله مونږ خپل آفیسز به جوړو او سٹاف نور ہائر کو چالتم مونگا خپل ایکسس وکړو جی
د ډاکټرانو د صوبایي تنظیم ویان ډاکټر سلیم وای چې سرکاري هسپتال نو تا ډیر داسې ناروغان راځي چې د ناسمو دوايانو خړلې روغتيایي وضع پسې لا نور هم خراب کړی وي
زنانو کې څونو دغه خلک زیات لګي بار کده لې شيګانې ناشتي دایانې ناشتي دي یا ځان ته جری ډاکټرانو جوړ کړی دي او وای چې کوم لوګي کوي نوغه سره دواله نقصان شي د مورتم او بچیتم نقصان چې کم دي هغه پرسته باندې تاسو بکسر کړئ چې موږ سره مریضان داسې په زنانو په وارونو کې بیا لاړ شي وفات شي ماشومې وفات شي یا دغه شي نو بیا خلک زمونږ د هسپتال ډاکټرانو سره جګړه کوي چې یاره تاسو ور علاج نه کو نو هغه څومکه په صحیح طریقه باندې هغه علاج هلته پاغې صحیح ډاکټرانو هنې کوي دغه
روغتیا پالنې کمیشن د اډیشنل ډایرکټر په وینا د 2018 کال د جنوري په میاشت کې یاد کمیشن کار پیل کړی دی او د روان کال د اګست تر میاشتې پورې یې نږدې 350 جالي کلینیکونه او لیبارټرانی پخې تړلې دي.
چې اغیلا یا خو د سکول استادان دي یا د مدرسو استادان دي یا غټ ټیکنیشنان دي او ځان ډاکټر خي او ځان سره لیکلم وی ډاکټر یا ایل ایچ وی وی اغم ځان سره ډاکټر لیکي اکثر اوس لکه د سکول استاد دی پرائمری او هغه چې دی نو سهار سکول کوي او دوه بجو نه پسل تکینی وي چې ډاکټر یم نو کلیکلو او چې کوم دا رورل ایریاز دي دلته خلک خو دا تصور دی چې یاره یو کس لیا یو دوه ټکي انګریزي ورځي یا ډسپرین یا د پینډال نمونه ورځي نو هغه هغه ډاکټر ګڼي په هغه انجکشن هم وایي په هغه ته دوایانې مغ نه کوي هغه هاي هاي ډوز چې دی نو انټي بایوټکس هم لیکي.
د روان کال د اپریل په میاشت کې سپریم کورټ خیبر پختونخوا کې د جالي ډاکټرانو پښتون سوموټو اکشن اخستی وو. د سپریم کورټ د پیښور په رجسټری کې د روغتیا پلنې کمیشن ویلی وو چې په صوبه کې نږدې 15,000 جالي کلینیکونه دي. چیف جسټس ثاقب نثار د یاد کمیشن کارکردګي ناسمه بللې وه او د روغتیا پلنې کمیشن ته د جالي ډاکټرانو لیبارټرو او حکیمانو پر ضد د ګړندي ګامونو پورته کولو سپارښتنه کړې وه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده هندستان
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د سوابه د سلیم خان کلی د تنکیو مرزوانان له غرونو د سیلابونو سره را رسیدل شګی چانوی دوی د خړ په وګه داسې خېسته شګی ټولوي چې خلک په ودانیزو پروژو کې کاروي. د ځوانان وایي له دې کار خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي. د مشال خبریال پر راپور لري.
د سوابه سلیم خان سوری غرسی می په دغه ځوانانو کې د یو لسم جمعات عمر هم شامل دی چې وای د هر چټه پورز سره د خپل ورونو او د سامان چې په دغه سامان کې زامبیل بلچا او د ګاډي ټوب شامل دي خپل تروړی او شګه په روباسي.
دا همنګ ډیر وخت نو بسو منګه خرڅو بسو د لیوې خرڅو دا وړو کې ټریپ چې کمیه 1000 روپے او وی ټریپ چې کمی نه غټ رالی نه په 1500 روپے دا بس دا چې سو کورون جوړو لوړی چې سو کور جوړې هغه پکار رالی ټول دا خو چې کله شوټین منګه بسو او سکول ته منګه جو.
دغه ځوانان د دغه اوزارونو سره د خړ په اوبو ورګړ شي زامبیل دا ټوب ته پازه کیک دی او دا اوبو لاندې د خړ نه شګه په بلچو راخلی او د زامبیل د پاسه غرزوی. کم محل چې زامبیل لک شي نو د ټوب جاری پورې تړلې پړې د خړ غاړې ته راکاږي او د شګې غټ ټوب جمع کړي. چور سوترې د سیمې اولس دا ودانو جوړولو لپاره دغه شګه په بیا خلی. دغه خړ د قام شاملات دي او د یو ځای اوسیدونکو او ټیکدار فاروق لالا پوینا چې قام دا خړ هر کال خوشا په 1.5 لک روپې ټیکه ورکوي او د چاپیر کورونو او دغه ماشومان او د دوی د کورونو د ماش یو خو ذریعہ ده.
1,50,000 باندې سکالې د دې ټیکه شوی دا هغه 1,50,000 روپۍ هغه دغه تورکوي کلی ته لکه ټول کلی ټول قام دا ټول مانو ته ټول چمنو ته د دې ینولي 1,50,000 روپۍ ورکوي. اب دا فاند چې کم دی دته کې دی دا فوشا ګورلې دي تقریبا د سالويخت او 50 ته پورې ګرانې چې کم دی دا غي خلکو د دې سره روزګار وابسته دي د شګي وباسي دا باجرای وباسي او په دې ټرانو باندې خرڅوي تقریبا 50,000 پورې مدني دي ته جنریټ کیږي.
د دې په وینا هر کال چې د پښکل بارانو نراشي نه د بنیر او صوابه درجیدونکو غرونو دغه شګه هوکانی هم د خړ کې د ابو په بهیر راجمکیږي او دغه کلو د غریب اولس د روزګار ذریعہ ګرځي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شے
اوردونکو په پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې شوې دي. د بشیر غواخ نه د دې وخت مهم خبرونه اور
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د غلور مریم نواز او زومی محمد صفدر په ضمانت لجیلا نن خوشی شو. دوی په موقتی ډول خوشی شوی او د نواز شریف د میرمن کلثوم نواز په جنازه کې به برخه اخلي. دوی د درغلی په کیس کې په جیلونو کې دي. نن په درې ادم خیل کې د سب ډیویژن تحصیل مهر هارون شاه مشال ریډیو ته وویل چې د سکرو په کان کې د ګیس شاودن له امله نه کان کیندونکي وژل شوي او دوه زخمیان دي. د خبریالانو خوندي ساتنې لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په یو تازه بیان کې ویلي چې د پاکستان پوسټ په خپل ملک له مختلفو لارو په پټه خو په اغیزمن ډول د صحافت په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. تر اوسه پورې د پاکستان پوسټ په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ستمبر په 12 په کابل کې په یو غونډه کې د ننګرهار هغه پرونی ځانمرګې بریدو غندو چې 15 کسان پکې ووژل شو. نوموړي ویل دښمن د افغان ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري نو ځکه پولیسي وګړو حمله کوي. هغه همدارا زیاته کړه چې د دې برید وروسته خپل عملیات زیاتوي او ترهګر به سخت ځپي. تر اوسه د دې حملې ذمواري چا نه ده اخیستې. د امریکې په نیو هیمپشایر ایالت کې ایوی وشکلن یا افغاني کډوالې صفی وزیر ډیموکراتیک ګوند کې هغه ابتدایي ټاکنې ګټلې چې نوموړی به له لارې د نومبر په میاشت کې د ایالت لپاره قانون جوړونې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلې هغه دوه کسان یې پیژندلې چې برتانیا په خپله خاوره کې د روس یو پخوانی جاسوس سرګی سګریپال او د نوموړي د لور د وژنې د ناکامې حملې تور پورې کړلې. پوتین نن په خبرو کې ویلي دغه کسان ملکی وګړي دي خو برتانیا ویلي چې دغه کسان د روس پوځي استخباراتي ادارې غړي.
مهم خبرونه باور اوریدونکو اوس پاکستانی مطبوعاتو ته راځو. زموږ همکار رابعه اکرم خان زری پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغه نه مهم ټکي وړاندې.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ په قوانینو عمل درآمد نه کولو له وجې ماشومان په زوره د کار کولو او په خیرونو ټولولو مجبور شوي. ادارې مخکې لیکي درې کاله وړاندې صوبایي حکومت یو قانون جوړ کړی و. دغه قانون تر مخه واړه ماشومانو ته تحفظ ورکولو او د ماشومانو په زوره د کار اخیستونکو خلاف کاروایۍ لپاره په صوبایي کچ اته رکنی کمیټي او د ضلعو په کچ هم کمیټې جوړول و. خو د قانون د منصورېدو درې کاله پس هم دغه کمیټیانې جوړې نه کړې شوې. ادارې په وینا چې په هر دور کې د خیر ټولونکو ماشومانو او په زور د ماشومان نه کار اخستونکو په بندیز بیانونه مخې ته راغلي خو عملي ګامونه نه دي اخیستې شوي. ادارې اخیره کلی کې د خیبر پښتونخوا وزیر عالم د زن ښکار دې کار ته توجه ورکول پکار ده. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د شانګلې په زمینی انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزی د پاکستان مسلم لیگ نون راشد خان ته ماتې ورکړې. د سل شوکت یوسفزی 1,907 ووټونه او راشد خان 2,014 ووټونه اخیستي. شوکت یوسفزی په 25 جولای د انتخاباتو په ورځ شاخوا 12,000 او راشد خان شاخوا 15,000 ووټونه اخیستي وو. ادارې سوال پورته کوي چې دا فرق څنګه راغلو. ادارې په وینا چې د دې بنیادي وجه په زمینی انتخاباتو کې د ښځو د غټ شمیر ګډون وو. په وړومبي ځل په شانګلای کې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ښځو لخوا په کم شمیر کې ووټونه اچولو له وجې دغه حلقې انتخابات ناقانونه ګرځولي وو. ادارې وایي په شانګلای کې د تیر 25 جولای په انتخاباتو کې 15.9% ښځو ووټ اچولی وو او دې ځل په زمینی انتخاباتو کې 10.5% ښځو د خپل رایې د حق استعمال وکړو. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کراچۍ په جنا هسپتال کې د کانګو وایرس سره متاثره یو بل تن مړ شوی. د کانګو وایرس په کیسونو کې زیاتوالی راغلی او تر اوسه پورې 42 ناروغ هسپتال کې داخل شوي. ادارې په وینا چې روان کال 10 ناروغ کسان د کانګو وایرس سره مړ شوي او دا خبره واضح شوه چې د دې مرض تشخیص په سمه توګه نه کیږي. ادارې مخکې لیکي دا د ریاست لومړنۍ ذمہواری وي چې خپل ولس ته د صحت بنیادي سہولتونه ورکړي خو دا ذمہواری په سمه توګه نه پوره کیږي. ادارې اخیره کې لیکي د غټ اختر په سجراسمو د مخنیوي سپرې نه کولو له وجې ولس د ناروغیو ښکاریږي. دې اړخ ته هم او په ملکي کچ د صحت شعبې ته د توجه ورکولو ضرورت دی.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
ڈپلومیٹ مجلې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د حکومتي اقتصادي مشاورتي کونسل نه د احمدي اقتصاد پوه ډاکټر عاطف میا د لری کولو او رائټرز خبر ایجنس بیا د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د نوي دور پاړه راپور نه خبر کړی دی. مجید بابر د دواړو راپورونو مهم ټکي وړاندې کړي.
ڈپلومیٹ مجلہ پخپل یو مقاله کې د پاکستان نوې حکومت او د احمدیانو د زورولو نوې لارې د سرخط لاندې لیکي چې د تیر جمعې په ورځ د پاکستان تحریک انصاف نوې حکومت د اقتصادي مشاورتي کونسل یو غړی ډاکټر عاطف میا لدی وجی د خپل څوکۍ ګوښه کړو چې په عقیده احمدی دی. د مجلې په خبره د ډاکټر عاطف میا د عقیدې او په مشاورتي کونسل کې د تعیناتۍ پر ضد اعتراضونه د سخت دریځه اسلامي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله او په پارلمان کې د پخوانی واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لخوا رامسته شوي وو. مسلم لیگ د هغه پر ضد په سنت کې اعتراض جمع کړی وو. یاد دی وی چې تحریک انصاف اقتصادي مشاورتي کونسل په دې مخه جوړ کړی چې د اقتصادي تګلارو په اړه حکومت له مشورې ورکړي. د مجلې په خبره عمران خان او د هغه د کابینې وزیرانو ته دا ښه معلومه وه چې ډاکټر عاطف میا څوک دی او ولې په دغه مشاورتي کونسل کې شامل وي. په 2016 کال کې عمران خان اعلان کړی و چې که حکومت کې راغلم نو ډاکټر عاطف میا به د هغه د حکومت وزیر خزانه وي. خو بیا عمران خان د خپل خبرو نه ځکه په شا شو چې کله د ډاکټر عاطف د عقیدې په اړه اعتراضونه رامنځته شول. مجله لیکي چې هر وخت د تبدیلۍ ناروهونکي تحریک انصاف ګوند دا واضح کړه چې د اسلامي سختدریدۍ په اړه دوی هم د نورو نه مختلف نه دي، بلکې دا ویل به زیات مناسب وي چې نورو نه زیات خراب دي، ځکه چې د دې پریکړې په نتیجه کې د دغه هیواد مذهبي اقلیتونه نور هم د ستونزو سره مخ کړل. مجله یادوي چې که تحریک انصاف ګوند د خپلو صلاحیتونو په اړه هر څومره هم د احساس برتری داوی کوي، خدا په ډاګه شوه چې په دغه هیواد کې رایج د اسلام روایتي دایرې نه بهر نشي وته. بلخوا رویټرز خبری اجانس په خپل راپور کې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د نوي دور موضوع غوره کړی او د دوو ناسرګند چارواکو په حواله لیکي چې افغان طالبان دا مهال امریکا سره د هغو خبرو اترو لپاره د پلاوي په جوړښت مشورې کوي چې مقصد یې په افغانستان کې د 12 کلنې شخړې خاتمه ده. دا جانس په خبره په دې ملاقات کې ممکنه ده د قیدیانو د تبادلې په اړه خبرې وشي. دا جانس په خبره په دې نږدو سو میاشتو کې د سولې د خبرو اترو له لارې د دغې 12 کلنې جګړې د خاتمې هغه هیلې پس له دې ختم شوې چې افغان طالبانو د لوی اختر په موقع د افغان حکومت لخوا د جنگ بندۍ وړاندیز مسترد کړو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا مرستیال ولسمشر وایي هیڅ وخت د پخپل هیواد کې د سپتمبر د 12 منټې بریدونه نه هیروي. مایک پینس دا څرګندونه د دې بریدونو د 12 کلیزې په مناسبت په پینټاګان کې یوې غونډې ته کړې دي. 12 کاله مخکې د القاعده شبکې لخوا په یو لړ تنظیم شوو بریدونو کې چې په نیویارک، واشنگټن او پنسلوینیا کې د الوتکو په وسیله ترسره شول، شاوخوا 3000 کسان وژل شوي وو. په دې اړه اجمل ان نور حال راکړي.
دا هر کال په څیر د امریکا په بیلابیلو سیمو کې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو د قربانیانو د یاد مراسم جوړ شول، خو په نیویارک، واشنگټن ډي سي او پنسلوانیا کې بیا د قربانیانو د یاد مراسم تر نورو ستر وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پنسلوانیا ته ولاړ او هلته یې د یونایټډ 93 الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړو ته وینا وکړه. د دې الوتکې سپرلیو نوه پریخي چې الوتک تختونکي د الوتکې په امریکا کې له یوې بلې ودانۍ سره ټکر کړې او د الوتکې دننه د اخوډب په نتیجه کې په یو میدان کې د الوتکې نسکوره شوه. په پینټاګون کې چیرې چې درې الوتکې ټکر شوې وه، د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وینا
وکړه.
هغه څه چې په هغه سهار دلته پیښ شوي وو هیڅ کله به یې له یاده ونه باسو. باید د 12 سپتمبر له بریدونو مزده کړي وي او په ځیرکتیا او بیدارۍ د خپلو خلکو دفاع وکړو. د 2001 کال د سپتمبر په 12 نیټه د القاعده شبکې 19 خړو د امریکا څلور ملکي الوتکې وتښتولې. ترهګرو دوه الوتکې په نیویارک ښار کې له دوو دنګو ودانیو سره ټکر کړې. په درېیم الوتکې یې پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت په نښه کړه او څلورم الوتکه په پنسلوانیا کې ولوېده. له دې بریدونو وروسته جورج ډبلیو بوش چې هغه وخت امریکا ولسمشر و، طالبانو ته ضرب الاجل وټاکه چې د القاعده شبکې مشران دي واشنگټن ته وسپاري او په افغانستان کې دي د ترهګرو تروریستي کمپونه له منځه یوسي. کله چې طالبانو دا غوښتنه ونه منله نو د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 10 نیټه د امریکا او برتانیې لومړی بریدونه د طالبانو پر رژیم پایل شول. د طالبانو د رژیم له نړېدو وروسته د هماغ کال په ډسمبر میاشت کې د بن کانفرانس وشو او افغانستان کې موقت حکومت رامنځته شو. سره له دې چې د سپټمبر د 11 نیټې له بریدونو څخه 18 کاله وتلي خو امریکا لا هم په افغانستان کې نظامي حضور لري. په افغانستان کې نه یوازې دا چې نامنی او ترهګریز بریدونه کم شوي نه دي بلکې زیات شوي دي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې له دې چې ولسمشر شي د افغانستان پوځي ماموریت یوه فاجعه بللې وه، خو امریکایي نظامي قمندانان او لوړپوړي جنرالان استدلال کوي چې د خپل هیواد د ساتنې لپاره په افغانستان کې دېره دي او پرې به نږدي چې له دې هیواد څخه په داسې یو حالت کې ووځي چې نړیوال ولې ترهګری ډلې بیرته افغانستان ته راستنې دای شي.
د جملن راپور موریدو د خبریالانو د خوندیتوب ادارې په یو راپور کې ویلي په پاکستان کې د صحافیانو د وژنو په پیښو کې کمی راتلل یو ډېره خبره ده، خو حکومت دا پکار دي چې پر میډیا د فشارونو ختمولو لپاره هم ګامونه پورته کړي. تفصیل انیسا اجمل راکړي.
د خبریالانو خوندیتوب ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په یو ریپورت کې لیکي په پاکستان کې د پوځ لخوا په مؤثره توګه د دړکو له لارې د صحافت محدودولو هڅه کیږي چې له وجې د بیان ازادي ډیره کمه شوې ده. یادې ادارې د سپټمبر په 12 په خپل یو ریپورت کې لیکلي په پاکستان کې لسنه خبریالانو سره مرکې کړي چې د غي په وینا هغه خبریالان چې پر چارواکو تنقیدونه کوي بریدونه پیښ شوي، دړکې ورته ورکول شوي او یانیول شوي دي. د خبریالانو خوندیتوب ادارې لیکي په پاکستان کې د بیان ازادې لړکې ناسم حالات لاغیرستو مخې ته راغلل چې په دې وروستیو څو کلونو کې ځینې خبریالان وژل شول. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ ویلي په تیره لسیزه کې د 22 خبریالانو د وژنې تور پر پوز استخباراتي ادارو او امنیتي ادارو سره اړه لرونکو سیاستوالانو باندې لګول کیږي او په پاکستان کې د مجرم د بخښنې روایت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. نیویارک میشتې ادارې د ایشیا لپاره مشر سټیون بټلر ویلي د خبریالانو د وژنو په شمیر کې کمی راتلل ډیره خبره ده، خو باید حکومت هغه شارونه هم لري کړی چې په نتیجه کې په پراخه کچه د ځان په خپل سنسرشپ او میډیا ته ګواښونه پیښیږي. نوموړي زیاته کړه باید په پاکستان کې پر خبریالانو بریدونه او د مجرم د بخښنې روایت ختم کړل شي چې دا شان د جمهوریت یو مهم استن میډیا خوندي وساتل شي. د خبریالانو خوندیتوب ادارې د سنو صحافیانو په حواله لیکلي د 2014 کال راهیسې په پاکستان کې میډیا تر بندیزونو لاندې ده او په دې موده کې د جیو ټلویزیون د خبریال حمید میر د وژنې هڅه هم شوې وه چې وروسته بیا د صحافیانو او پوست ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شو. هم په 2014 کال کې طالبانو په پیښور کې یو برید وکړ چې پکې یو نیم سل کسان وژل شول او د دې په ترڅ کې پوځي عملیات پیل شول. د خبریالانو خوندیتوب اداره زیاتوي په پاکستان کې میډیا د پوست ترڅنګ د سختدریزه او وسلوالو ډلو تر فشارونو لاندې هم ده. یاده اداره وایي په مه میاشت کې لاغرستو د ډان ورځپاڼې خپرېدلو کې مشکلات راولاړ کړل شو چې د اخبار د پخواني وزیر اعظم نواز شریف هغه مرکه خپره کړه چې پکې نوموړي پر پوست تنقید کړی و او تور یې پورې کړی و چې د هند د ممبئی ښار د 2008 کال د بریدونو تر شا د پاکستان ملاتړ لرونکي وسلوال لاس لري. د خبریالانو خوندیتوب اداره وایي په اپریل میاشت کې د جیو ټلویزیون نشریات د پاکستان په بیلابیلو برخو کې بند کړل شول، خو وروسته بیا د پوست او د جیو مشرانو ترمنځ د خبرو یو میاشت پس دا بندیز ختم کړل شو. د خبریالانو خوندیتوب اداره وایي دغه سه خبریال طه صدیقی په اسلام آباد کې د تختونې وهلو ویرولو وروسته په جنوري میاشت کې پاکستان پریښودو. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي د دې ترڅنګ په 2014 کال کې لاغرستو د خبریال سیرل المیډا له هواده په وتلو بندیز لګول شو چې نوموړي د پوز او حکومت ترمنځ په اختلافاتو یو مقاله ولیکله.
انیس اجمل راپور موریدو د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د روانې میاشتې پر 15 کابل ته ځي. آیا دې سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې څه بهتري راشي او کنه؟ د بوریوال کاکړ پر راپور کې
په اسلام آباد کې افغان سفارت د دوشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل شاه محمود قریشی د خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی په بلنه کابل ته ورځي. مرستیال افغان سفیر زرتش شمس وویل د دوی غوښتنه دا ده چې پاکستان د بیګناه افغانانو د وینې تویدنې په مخنیوي او روان تاوتریخوالي په کمولو کې خپل کردار ادا کړي، خو په افغانستان کې جګړه او خونړۍ بریدونه پر دې سربیره دوام لري چې تر دې وړاندې هم افغان او پاکستاني چارواکو لیده کاته او ژمنې سره کړې دي. په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي دی فکر کوي چې افغان حکومت به هم هغه ناپوره سوي غوښتنې د شاه محمود قریشی مخې ته ږدي.
پاکستان له افغانان غواړي چې د ترستان ځالې هلته له منځه یوسي، یو ښه ګاونډي په توګه له موږ سره خپل چلند تنظیم کړي او د افغان مخالفو ډلو نه ملاتړ ولري.
نصر الله ستانکزی ویل که هم افغان لوری داسې فکر نه کوي چې د نوی حکومت لره تک سره دی د پاکستان په تګلارې کې بدلون راغلی وي، خو بیا هم د ده په وینا دا سفر په ډیر مهم وخت کې دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر کابل ته، د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر د سفر نه او د چین د بهرنیو چارو د سفر نه وروسته ترسره کیږي، چې ښایي څه تغییرات باید دوی په سیاستونو کې راغلي وي.
د پاکستان پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی ایاز وزیر وای د تشکاری چې شاه محمود قریشی افغان لوري ته د ډاډ ورکولو لپاره ورځي.
نو دا څه غلط نه وای شای خو پکې نه وینم، خو دا کوشش به ضرور کوي چې اشرف غنی صاحب ته او نورو مشرانو ته دا ډاډ ګیرنه ورکړي چې څومره دوی په قدرت کې وي، د افغانستان سره به خپلې اړیکې سموي او هر کوشش به کوي چې د افغانستان مسله د امن په لاره حل شي.
خو د ایاز وزیر په وینا د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف حکومت ته به دا اسانه نه وي چې له افغانستان سره د شاوخوا څلوېښتو کالو شخړې هوارې کړي.
مشکلات خو ظاهره خبره ده چې شته، داسې اسان کار هم نه دی. د څلوېښتو کالو شخړې په یوه ورځ یا په یو وزت نه سمېږي، خو کا د دوی نیت شوی په دواړو طرف کې په نیت کې فتور نه وي، نو سمت یا ډایرکشن د دې زموږ د افغانستان د تعلقات چې دي د دې په سم لار باندې اچول مهم دي، چې یو وار په سم سړک باندې دا ګاډۍ روانه شي بیا هیڅ مشکلات نشته.
د یادونې وړ ده چې پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتو تر ګټلو وروسته په لومړۍ وینا کې ویلي وو چې له افغانستان سره به اړیکې ښې کوي، خو د سیاسي چارو پوهان وایي په شاوخوا شپږو میاشتو کې به معلومه سي چې عمران خان د پاکستان په تګلارو کې تر کومه حده بدلون راولي او یا یې راوستلی سي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت په خپل سل ورځني پلان کې د صوبې او بخور نظام ښه کولو، صحت انصاف کارډ زیاتولو، د انفارمیشن ټیکنالوژي ښه کولو ژمنه کړې ده. په دغه اړه د خالد خان راپور.
د پښتونخوا حکومت موجوده کابینې په خپل لومبنۍ غونډه کې د سل ورځو پلان عملي کولو په حق لا ټولو محکمو ته امر کړی دی چې هر لس ورځې پس خپل کارکردګي به د صوبې وزیر اعلی ته وړاندې کوي. د پښتونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه په وینا په مرکز او صوبه کې د دوی د ګوند حکومت دی، نو دوی به د مرکزي حکومت ویژن او پلان په مخ کې بوزي، خو بیا د ده په وینا په صوبه کې د دوی ترجیحات به بدل وي.
کوشش دا کئی چې نه صرف دا چې 100-day پلان باندې امپلیمنٹیشن وشي، خو اغه نه زیات به مونږه چې کم دي کارونه کوو. اغه کې درې سلور کارونه د سیو چې 100-day پلان کې نو خو مونږه پکې واچول، لکه پیکور د پاره یو خاص ډیولپمنٹ پلان جوړول، آی ټی سټریټجی جوړول، ټول پښتونخوا کې اربن سنټرز لږ کم دي پلان جوړول.
دا خیبر پښتونخوا حکومت ویان شوکت یوسف دې په وینا په صوبه کې د بیل انټری سونامي د صحت انصاف کارډ او د بخور نظام ښه کولو نه علاوه به د دوی حکومت بلدیاتی نظام کې هم بدلون راولي.
او څنګه چې مرکز ډایرکشن مرکز ته ډایرکشن ملاو دی، داسې صوبو ته ملاو دی، مونږ پای کې ان شاء الله تعالی لیډ اغستل غواړو. زمونږ کم محکمې دي، ادارې دي، بلدیاتی نظام دی، دا ګوک ټولو نه بهترین دی. مونږ آی کې امینډمنټ راوستل غواړو، آی کې څه بهتري راوستل غواړو. دغه سه د اریګیشن حواله سره چې زمونږ اوبه چې دي ضایع کیږي، د دې لپاره مونږ څه سټوریج لپاره څه وکړو.
خو بیا شنون کې وایي چې خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف تیر 15 کاله حکومت کړی دی، او دا تیر حکومت په پیل کې دوی په درې میاشتو کې د بدلون اعلان کړو چې بیا وروستو هغه عملی نه شو. پیښور کې د جنگ ورځپاڼې خبریال جاوید علی وایي په کار ده چې تحریک انصاف په صوبه کې د تیر حکومت ویژن او پالیسی په مخ کې بوزي او پایدارو کې شفافیت او میرټ راولي.
منصوبه جوړی نو بیا تاسو څخه پته دلته زموږ زیات تر فوکس په پیپر ورک باندې وي، لکه دی بیا پلانونه جوړوي، بیا د هغې لپاره اپلیکیشن پلان جوړوي، بیا په هغې باندې ایگزیکیوشن کوي. نو ماته ممکنه نه ښکارېږي چې لکه دی 100 ورځو ځکه بس داسې ښه کارکردګي وښي چې آیا هغه به خلکو ته په نظر راشي، ځکه چې څو ورځې ډېر کمې ورځې دي او دوی خپله حکومت له کابینه مکمله نه ده. نو ماته دا هم دا تېر ځل پرنګ یو سیاسي ناراخ کاری خدای دې کوي چې وکړي څه وکړي.
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا موجوده حکومت د ځینې وزارتونو لکه تعلیم، سوشل ویلفیئر، اکسایز او ټیکسیشن، عشر او زکات او د اطلاعاتو لپاره وزیران او مشیران لا نه دي اعلان کړي، او تر څو پورې چې د دغه محکمو مشیران او وزیران نه وي دا صوبایي حکومت د سلو ورځو پلان به نیمګړی پاتې وي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د میرامشاه لوی روغتون کې هیڅ ډول سهولتونه نه لري، او په هډکوارټر هسپتال کې یوازې یو زنانه ډاکټره ده چې د ډیرو میاشتو نه په رخصتې تللې ده. د دې د ستونزو په اړه باندې نور تفصیل عمر دراز وزیر راغی.
د سیمې یو مشر ملک ګلادر خان وایي ناروغ په روغتون کې پروت وي او ډاکټران هسپتال کې دننه په کورونو شخصي کلینیک یا پریکټس کړي.
نورولی
جان وای د ډیلیوری کیس لپاره سخت پریشان وی، زکا چې دومره لوی روختون کې ورته زنانه ډاکټره نه ملاویږي.
میش پامه ورده بندې ز دوه درې ورا چا سره لوړی سپیشل کامو سره گاډای و ډاکټره نه ملاویږي چې ور درې مې و دې درته یې غو چې څلور میاشتې په چټی لوړه شوی دی بلور بیا و راغلی داسې سټ ټیم په شه تیر شک بیا و چې څلور میاشتې په چټی بندې لوړه خو دا څلور میاشتې تیریږي نه. میش دا وی چې خلی ډاکټرونو روسی او ډاکټره روسی چې د خلک تلش سہولت ملاو شي.
سکین الله وای میرامشاه روغتون کې یو ډاکټر کا په رخصتی وی نو د غلطه نورې سینیئر ډاکټرې چرته دی او تما کړی چې انتظامیه به د دې نوټس واخلي.
اول خدای ته انکوایری وشي چې میر په میرامشاه شه د غاینې سمره سیټی نه دی سې ډاکټرې دی په آیا د غای وادو میرلی چې یو غا تحصیل هسپتال دی پاش الحمدلله دوی غاینې غادي ډاکټرې دی میرامشاه نه ورځ تقریبا سل 200 بیمارون هغه میرلی تدریمی چې نن لوکل روشي پاش دمره پروپاګاندا په جوړه کو چې هغه بیا ورسوي په شاور اسلام آباد ته. نو میر انتظامیات دا سول دی په ډاکټرون دارو کو نن لوکل دارو کو دا لوی هسپتال دی د شوه نه ونسه شاول پر نو ټوټل بیمارون ودغ دي تارسي.
کلامو چې په دې اړه د میرامشاه هډ کوارټر هسپتال مشر ډاکټر حمید الله نه پوښتل نو دوی وویل چې روغتون کې شپږ د سینیئر زنانه ډاکټرې پوسټونو کې 15 خالی پراته دي او یوازې د غلطه یوه ډاکټره ده چې کله په رخصتی وي نو خلک د مشکل سره مخ وي. نو موړی وویل نور د غلطه په ډاکټرانو سخت نظر ساتي او روغتون کې متعلقه ډاکټران په خپلې ډوټۍ موجود وي، خو د دوی په وینا یو مشکل دا هم دی چې کم مقامی ډاکټر نو ناسم گریډ تا ترقی وکړي نو میرامشاه روغتون کې ځای نه وي، ځکه چې د غلطه د نو ناسم گریډ څوکۍ نشته او د خیبر پښتونخوا صحت ډایریکټریټ نه خواست کړي چې د دوی دغه مشکل هوارولو ته لاره جوړه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت اورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پ دو بجو
د مشال ترنا لاندې
پ دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پ درینی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
پ سلورو بجو.
مشال لري د وګي اوریدونکو د خیبر قبایلی ضلع د جمرود خلکوای چې له دوی سره جوخت په حیدرآباد انډستریل سټیټ کې کارخانو نه لوګي او زهرجن کیمیاوي مواد خارجيږي چې دوی له سخت مشکل او د صحت د ستونزو سره مخ کړی دي. په دغه اړه نور معلومات فرحات شینواری راکړي.
د خیبر قبیلی ضلع د جمرود شاخ سوخو شاسی موسیدون کی وای په حیدرآباد انڈسٹریل اسٹیٹ کی د بیلا بیلو سیزونو جوړولو کارخانو نا لوګی او زهرجن گیسونه خارجیږي او ککړې هوای ژوند متاثر کړای. د جمرود شاخ محمد نواز پردای مشال ریډیو ته وای چې د کارخانو ډیر مشکل سره مخ کړي.
د مخامخ ډیرو ګورو د سره نږدې تیرې دا مم نشي بوی دی لاسا بل دنه دومره ګرم تا راخیږي
اسپتالونو ته تللی وو.
دا چې دې کارخانو د لوګي نه کوم ډول ناروغي پیدا کیږي په دې هکله د ایوب روغتون یو ډاکټر خیال رحمان اپریدی وایي،
مثال به یو داسې راکړو چې خلکو له دا د سینې مرضونه کیږي که نه د پلوشن د لاسه کوي، د پوزې نه واله تر پکړو اخره پورې دا ټول کیږي. بیا داسې د سکن بیماریا دي د دې پلوشن سره د دې ریډیشن سره د دې
انڈسٹریل اسٹیٹ کی دوی کارخانے مالک احسان اللہ سرا خبر وشوی نو دی ویل چې دلته خواوشا دو سو کارخانی دی خو ټول پکې فعال نه دی او دوی د ماحول د ساتنې ادارې قوانین عملی کوي او دومره لوی کچه باندې هوا نه ککړوي. د خیبر پختونخوا د ماحول د ساتنې ادارې انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی یو چارواکی حسنین وای، موږ مخکې هم د دغه کارخانو پر ضد ګام پورته کړی وو او اوس مو بیا د دوی سار شروع کړی چې د لوګي د کمولو لپاره کوم قوانین دي چې هغه عملي کړي او ماحول هم صفا وساتي.
د
خیبر قبیلی ضلع خلق وای چې په دې کارخانو دی فلټرې ولګول شي او چې کومې کارخانې ځایي آبادۍ سره نږدې دي هغه دې نورو ځایونو ته یوړل شي.
د فرحات شینواری راپور مورد اوریدونکو د مشال ریډیو د ناسا تخ پرونو د لړۍ د اخري سو سات دی په دې کې د بشیر غوښنه مهم خبرونه وو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د غلور مریم نواز او زومی محمد صفدر په ضمانت له جیل نن د دولسو ساعتونو لپاره خوشی شو. هغوی د نواز شریف د میرمن کلثوم نواز په جنازه کې د ګډون لپاره خوشی شول. په دوی د درغلیو تورونه دي او د همدې کبله په جیل کې دي. نن په درې ادم خیل کې د سکرو په کان کې د ګیس شاودن له امله نه کان کیندونکي وژل شوي دي. د درې ادم خیل سب ډیویژن تحصیل محرر هارون شاه مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې دوه کسان زخمیان هم دي. د خبرلانو خوندي ساتن لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنلسټ په یو تازه بیان کې ویلي چې د پاکستان پوځ په خپل ملک له مختلفو لارو په پټه خو په اغېزمن ډول د صحافت په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د پاکستان پوځ تر اوسه پورې د دغه رپورټ په اړه څه نه دی ویلي. په دې رپورټ کې زیاته شوې چې پوځ د خبرلانو د زورونو هغوی ځان غلي کولو ته په مجبورولو او په ځینو وختونو کې په وړاندې تشدد هڅونې له لارې له خپله کاره منع کړي. د خیبر پختونخوا هیلت کیر کمیشن مشر عبدالناصر وای په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو شامل دو سر د دې کمیشن واک اختیار زیات شوی دی. اوس به دوی په دغو سیمو کې هم پر روغتیایي خدمتونو نظر ساتي او ګوري به چې کوم جالي کلینیکونه یې هغه له منځه یوسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ستمبر په 12مه په کابل کې په یو غونډه کې د ننګرهار هغه پرونی ځانمرګي بریدو غندې چې 15 کسان پکې ووژل شول. نوموړي ویل د دښمن د افغان ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري نو ځکه پولیسي وګړو حملې کوي. هغه همداراز زیاته کړه چې د ترګرو په ضد به عملیات تیزي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید جمهوري نه ده منلې. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی هغه دوه کسان یې پیژندلې چې برطانیه پی په خپله خاوره کې د روس یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د نوموړو د لور د وژنې د ناکامې حملې تور پور کړی دی. پوتین نن وویل دغه کسان ملکي وګړي دي، خو برطانیه وایي چې دغه د روس پوځي استخباراتو غړي دي.
مهم خبرونه مو اورید اوریدونکو، همدې سره زموږ د خبرونو وخت پای ته رسی. خپل کوربه شاهین بنیری، د خبرونو ویان بشیر ګواخ، او زموږ تکنیکی مرستیال مسکین یار صاحب له اجازه ورکړي چې دغه چپو پاتې شوي نو د ډیو ریډیو نشریات اوریدي شي. د الله پامان.